سهر التبجيشوي. په پیښور کې افغان کونسل جنرال وایي پاکستان افغان کډوالو ته د روانې میاشتې تر پایه هیواد ته د ستنېدو امر نه دی کړی. په خوست کې د مرغانو د انفلونزا ناروغي یا د مرغانو د والګي مثبتې پیښې تشخیص شوې دي او د ازبکستان او تاجکستان وګړي به ډېر زر له ویزې پرته د یو بل هیوادونو ته سفر وکړای شي. دوستانو ستړي مشهید ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مو هر کله کو په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره دا موري چې ټاکل شوی دا د داعش د زپل لپاره په افغانستان کې نور امریکایي روزونکي وګمارل شي څو د داعش په وړاندې په روان ژمي کې عملیات چټک شي. خو تر دې هر څه مخکې پام وکړئ خبرونه ده. دا ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان ته د خپلو څیړونو لپاره د یو هیئت په استولو غور کوي. سل ګرجستاني پوځیان پرون د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د افغانستان په لور خوځېدلې دي. تاجکستان او ازبکستان د خپل وګړو لپاره د یو بل هیوادونو ته له ویزې پرته په تګ راتګ موافقه کړې ده. دا ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان ته د یو هیئت د استولو په اړه څیړنه کوي. د امنیت شورا رئیس ویل افغانانو سره د خواخوږی خودل او له چارواکو سره لیده کاته د دې سفر هدفونه دي. په ملګرو ملتونو کې د قزاقستان سفیر خیرات عمروف چې هیواد اوس مهال د امنیت شورا مشري کوي پرون په نیویارک خبریالانو ته وویل د دې شورا پلاوی غواړي د افغانستان وضعیت له نږدې وګوري. ښاغلي عمروف زیاته کړې د امنیت شورا غړي په تیرو اوو کلونو کې افغانستان ته نه دي تللي او دا سفر به دوی ته دا امکان برابر کړي چې د خلکو اړتیاوې درک کړي. و معروف هیله څرګنده کړه چې د افغانستان په اړه د امنیت شورا د وی غونډې مشري وکړي خو نوموړي د دې غونډې او افغانستان ته د امنیت شورا د هیئت د سفر د نیټې په اړه څه ونول. خیرات عمروف همداراز ویل د امنیت شورا غړو موافقه کړې چې په افغانستان کې د امنیت او پرمختګ ترمنځ د اړیکو ټینګولو لپاره یوې هر اړخیزې تګلارې اړتیا لیدل کېږي. سل ګرجستاني پوځیان پرون د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې د دندې ترسره کولو لپاره د افغانستان په لور خوځېدلي. د ګرجستاني سرتیري په مزار شریف کې دنده ترسره کړې او د ناټو په اډه کې به ځای پر ځای شي. دې پوځیانو ته د دوو میاشتو لپاره په ګرجستان او د شپږو میاشتو لپاره په جرمني کې پوځي روزنه ورکړل شوې ده. دا انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غوراوي کمیټې پرون د دې کمیسون د ویتش څوکۍ لپاره درې کاندیدان جمهور ریاست ته ورپېژندل دي. په ورپېژندل شوو کاندیدانو کې سید حفیظ الله هاشمی، اول رحمان رودوال او عبدالقادر زازی شامل دي او اوس په ارګل د ډلې څخه یو تن د کمیسون د غړیتوب لپاره غوړې کوي. د افغانستان د کرکټ بورډ دا کرکټ د غوره لیک لوبو تړون پرون له یو هندي شرکت سره په کابل کې لاسلیک شو. افغان کرکټ بورډ وایي چې د افغانستان د کرکټ د غوره لیگ د لوبو لومړی پړاو سکال په اکتوبر میاشت کې پیلېږي. په افغانستان کې په تیرو څو کلونو کې د شپږیزې په نوم د کرکټ د سیالیو کلنۍ لړۍ هم ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د رسنیو د څانګې مشر لطف الله ستانکزي ازادي رادیو ته وویل چې د غوره لیگ سیالۍ په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي.
د شپږیزه کرکټ لیگ د کورنۍ کرکټ په چوکاټ کې دی. دا به په خپل ځای باندې پاتې کیږي. افغانستان پریمیر لیگ بل نړیوال لیگ دی د شراوریزو لوبو. دا لوبې به په متحده عربي اماراتو کې ترسره کیږي.
دا غوره لیگ د سیالیو تړون د افغانستان د کرکټ بورډ د مشر شکر الله عاطف او سنیکسر سپورټس په نوم د هندي کمپنۍ د استازي لخوا لاسلیک شو. د کرکټ بورډ چارواکي هیله مندي چې دا لړۍ به هم افغان لوبغاړو ته د نړۍ له اتلو لوبغاړو سره د لوبېدو موقع برابر کړي او هم به د کرکټ بورډ لپاره د مالي عاید سرچینه شي. تاجکستان او ازبکستان د خپل وګړو لپاره د یو بل هیوادونو تلویزیې پرته پر تګ راتګ موافقه وکړه. د تاجکستان د رسنیو د ریپورټونو له مخې دا موافقه د شنبې ته د ازبکستان د صدر اعظم عبدالله عارفوف د پرونی سفر په ترڅ کې شوې ده. په دې اړه وروسته په خبرونه کې ریپورت لرو. روسیې د امریکا په سنا کې د ډیموکرات ګوند استازو هغه تازه رپورت رد کړ چې وایي مسکو د امریکا او اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې ګډوډي رامنځته کوي. د امریکا په سنا کې د ډیموکراتو استازو دا رپورت د چهارشنبه په ورځ خپور شوی. دا لومړی ځل دی چې د امریکا د سنا غړي په رسمي توګه روسیې د 2014 کال په انتخاباتو کې په لاسوهنه تورنی. په دې رپورت کې د امریکا د سنا ډیموکراتو استازو د 2 لسیزو څخه په زیاته موده کې د اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې د اغیز لپاره د روسیې هڅې څېړلې. خو د کرملین ویان دیمیټری پیسکوف تیره ورځ وویل ټول هغه تورونه چې د نورو هیوادونو په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه لګول شوي بې بنسټه دي. پیسکوف همدارنګه زیاته کړه چې دا ډول تورونه د امریکا او روسیې دوه اړخیزې اړیکې نورې هم خرابولی شي. مسکو تر دې مخکې هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکي ټرمپ په پلوي هر ډول لاسوهنې تورونه رد کړي دي. دوه فلسطینی ځوانان پرون د غزې په ترنګه کې نابلوس ښار ته نږدې د اسرایلي پوځیانو په ډزو وژل شول. دا رپورټونه له مخې دواړه ځوانان 14 کلن وو. د روغتونونو چارواکو او عیني شاهدان ویلي یو ځوان هغه مهال وژل شو چې یو شمېر فلسطینیان او اسرایلي پوځیان په ډبرو وشتل او هغوی ډزې پرې وکړې. د اسرایلو د پوځ یو ویاند ویلي شاوخوا 50 تنو فلسطینیانو د پوځیانو خبرداري ته پاملرنه ونه کړه او دوی یې په ډبرو وشتل. د فلسطین د روغتیا وزارت وایي دوهم ځوان نابلوس ښار ته نږدې په بولین سیمه کې د اسرایلي سرتیرو په ډزو وشل شوی دی. او د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د خټو د پراخو سیلابونو له کبله 10 کسان مړه شوي او 8 نور نادرکه دي. د خټو د زورورو سیلابونو دې لړۍ د کالیفورنیا ساحلي خارګوټي مونتی سیتو ځپلې ده. سیمه ییزو چارواکو پخواني رپورټونه چې ګینه په پیښه کې 8 کسان نادرکه شوي رد کړي دي. تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړي دوستانو خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پاڼه azadiradio.com کې هم هر وخت چې غواړئ کتلای شئ. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. ریپورتونه وایي چې د امریکا پوز د داعش ډلې پر ضد د مبارزې د چټکولو په مقصد غواړي له را روان پسرلي مخکې افغانستان ته نور روزونکي او پوځي تجهیزات واستوي. پر دې موضوع په ریپورت سربیره مو په پیښور کې د افغان جنرال کونسل موین مرستیال لاغه څرګندونه خبرو چې وایي پاکستان افغان کډوالو ته د روانې میاشتې تر پایه هیواد ته د ستنېدو هیڅ امر نه دی کړی. په خوست کې د مرغانو د انفلونزا ناروغي خبره شوې ده او ځینې مثبت پیښې تشخیص شوې دي. همدارنګه په اروزګان کې بیا په ماشومانو کې د شری ناروغي پراخه شوې ده. په دې دواړو مسلو له دواړو ولایتونو رپورټونه لرو. که وختو د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم درته وړاندې کړو. د ازبکستان او تاجکستان وګړي به ډېر زر له ویزې پرته د یو بل هیوادونو ته سفر وکړي. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې دا موضوع څېړو. په اونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ رادیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی له یاده مه باسئ. ازادي رادیو واوري ریپورټونه وایي چې د امریکا پاوز د داعش ډلې پر ضد د مبارزې د چټکولو په مقصد غواړي له را روان پسرلي مخکې افغانستان ته نور روزونکي او پوځي تجهیزات واستوي. دا په داسې حال کې ده چې امریکایي سلاکاران د افغان هوایي ځواک د بې پیلوټ الوتکو لپاره تخنیکي پرسونل روزي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې افغان پوځي او نړیوالو ځواکونو په ګډه د داعش ډلې د له منځه وړلو هوډ کړی. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل دروري.
متحد ایالات په پام کې لري چې د جګړو پر راتلونکي فصل کې د داعش ډلې پر ضد د مبارزې د چټکولو لپاره افغانستان ته نور محارب روزونکي، اضافي بي پيلوټه الوتکې او تجهیزات واستوي. د سپینې ماڼۍ او پنټاګون چارواکو وال ستریت جورنال ورځپاڼې ته ویلي دي چې د ولسمشر ډونالد ټرمپ د نوې ستراتیژۍ له مخې شاوخوا 1000 تنه اضافي پوځي روزونکي او ګڼ شمېر جنګي او کشفي بي پيلوټه الوتکې افغانستان ته استول کیږي څو په هوایي حملو او استخباراتي عملیاتو کې کار ترې واخیستل شي. افغانستان ته د اضافي امریکایي روزونکو او پوځي تجهیزاتو استول د متحده ایالاتو او افغانستان د رسمي سرچینو لخوا تر اوسه نه دی اعلان شوی، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د داعش ډلې پر ضد په پوځي عملیاتو کې د امریکا د پوځ ترڅنګ د افغان هوایي ځواک ونډه هم مهمه ده. د دفاع وزارت مرستیال ویان جنرال محمد رادمنش تیر شپه ازادۍ رادیو ته ویل چې د افغانستان او متحده ایالاتو پوځونه د خپل نوو ستراتیژیو لمخه همکاري سره کوي.
ایالات متحده امریکا از ټکنالوژي در محلات
کې مغ امریکا متحد ایالات بلدی ټکنالوژي څخه په هغو ځایونو کې کار واخلي چې موږ ورته اړتیا لرو. البته له هغو الوتکو څخه چې موږ ته یې راکړي هم د داعش او نورو تروریستي ډلو پر ضد په عملیاتو کې کار اخیستل کېدای شي. د مسلې هم زموږ او هم د متحدو ایالاتو په ستراتیژۍ کې انعکاس کړی دی. افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو او د بی پیلوټه الوتکو په ګډون د اضافي پوځي تجهیزاتو د استولو راپورونه په داسې حال کې ورکول کیږي چې امریکایي روزونکو د افغان هوایي ځواک د بی پیلوټه الوتکو لپاره د پوځي پرسونل روزنه لا پخوا پیل کړي. نیوزویک مجلې د چهارشنبه په ورځ د امریکا د پوځي چارواکو په حواله راپور ورکړ چې د افغان هوایي ځواک پرسونل د امریکایي سلاکارانو لخوا روزل کیږي څو داعش ډله او وسلوال طالبان په نښه کړي. په افغانستان کې د ژمي له رارسېدو سره اکثرا په جګړو کې کموالی راځي او د پسرلي له راتلو سره سم د وسلوالو حملې او د افغان پوځ عملیات زیاتیږي. سکل د ژمي له پیل سره سره داعش ډلې خپلو بریدونو ته دوام ورکړ او یو زیات شمیر افغانان چې ډیری ملکي وګړي وو په دې حملو کې مړه او ټپیان شول.
مخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نوري د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د منځنۍ صفه دوله شپږ نوي او د افغانستان په غنو خارونو کې د فم په 3.5 اوریدل شي. په نړۍ کې د داعش د وسلوالو ډلې د فعالیتونو په اړه یو ریپورت لرو. وروسته لدی چې د داعش ډله په عراق او سوریه کې وځپل شوه، د دې ډلې خلافت یوازې تر ټولنیزو رسنیو په نړۍ کې محدود شوی، خو متخصصان وایي چې په ټولنیزو رسنیو هم د دې ډلې فعالیت د پخوا په مقایسه کم شوی. ملالۍ بشیر په دې اړه د فرانسې خبري اژانس ریپورت جزئیات دروړي.
په 2015 کال کې کله چې د داعش ډلې جنګیالیو د ایټالیا په اندازه مځکه لاندې کړې وه، دوی پر انټرنیټ هم پراخ پروپاګند کاوه. خو نن د داعش ډلې مشران یا مړ دي او یا هم د تیښتې په حال کې دي. همداراز پر ټولنیزو رسنیو د دې ډلې حضور هم هغومره نه دی لکه پخوا چې و. د فرانسې خبري اژانس د راپور له مخې د داعش ډلې رسنیز دفترونه وران سوي دي. باقي پاتې پروپاګند کوونکي له انټرنیټ سره د وصل پاتې کېدو له ستونزې سره لاس او ګریوان دي او په عین حال کې نړیوالې استخباراتي ادارې په نقشه کوي. د لندن د کینګز پوهنتون څېړونکی چارلی وینټر له کلونو راهیسې د داعش ډلې د مخابراتو سیستم مطالعه کړی دی. وینټر فرانسې خبري اژانس ته ویلي داعش ډله د نومبر په 8 او 9 نیټه پر ټولنیزو رسنیو په بشپړه توګه چپ سوه او دا یو بېساری اقدام و چې د دې ډلې جنګیالي د پوره 24 ساعتونو لپاره غیر فعال شول. په 2015 کال کې کله چې داعش ډلې د عراق او سوریه پر 8 میلیونه وګړو واکمنی کوله، له لویدیځې افریقا نیولې تر افغانستان پورې له 18 بیلابیلو رسنیزو دفترونو فعالیت کاوه. خو فرانسې خبري اژانس د شاغلي وینټر له قوله لیکلي د دسمبر تر میاشتې پورې د داعش ډلې درې په دوه کې رسنیز دفترونه په بشپړه توګه چپ سوي دي. د 2018 کال په مارچ میاشت کې عراقي ځواکونه په موصل کې له داعش جنګیالیو سره په جګړه بوخت وو. د فرانسې خبري اژانس یو خبریال توانېدلی چې د داعش ډلې د یو وران سوي رسنیز دفتر په اړه راپور ورکړي. د خبریال په وینا دغه دفتر د سیمې په یو ګران بیه ودانۍ کې موقعیت درلود او د سوځېدلو دیوالو ترمنځ د کمپیوټرونو، پرنټرونو او خبرونکو ماشینونو پرزې پاته وي. له هغه راهیسې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف الوتکو چې د داعش په وړاندې جګړه کوي په دوامداره توګه د داعش د مخابراتي پرسونل د وژل کېدو خبرونه ورکول چې ډیری یې په هوایي بمباریو کې وژل سوي وو. په 2014 کال کې د سوریه په شمال کې په هوایي بمباریو کې د محمد العدناني په نوم د داعش ډلې یو ویاند هم وژل سو. د فرانسې خبري اژانس تر راپور له مخې دوی اوس له خپلو پلویانو غواړي چې پر خپلو بنسټونو حملې وکړي او له منځه یوسي. راپور وایي چې د داعش ډلې جنګیالي د دغو پیغامونو لپاره د انټرنیټ له هغې برخې کار اخلي چې تر قانوني چوکاټ لاندې راوړل یې تقریبا امکان نه لري.
په پیښور کې افغان جنرال کونسل وایي پاکستان افغان کډوالو ته د روانې میاشتې تر پایه هیواد ته ستنېدو هیڅ امر نه دی کړی. موین مرسیال تیره ورځ په پیښور کې د ازادي راډیو همکار ته وویل پاکستان د ثبت شوو کډوالو د پاتې کېدو قانوني موده غځولې او روانه میاشت په کابل، اسلام آباد او ملګري ملتونه په پاکستان کې د افغانانو د برخلیک په اړه پریکړه کوي. زلان دي سبزیل نوموړي پوښتنه کړې چې د کډوالو په اړه د پاکستان د کابینې د پریکړې وضاحت دی وکړي.
دا تر زیات اندازې افواهات دي. خبره په اصل کې په بل مفهوم باندې ده چې د پاکستان په کابینه کې او هغه کمیټه چې د پاکستان UNHCR او د افغان د دولت لخوا ټاکل شوې ده، هغه په دې انداز کې ده چې د افغان مهاجرو د وتلو په اړه د جنوري تر اخره پورې باید پروګرامونه تر نظر لاندې ونیول شي. دا چې پروګرام تر نظر لاندې ونیول شي او دا چې وویستل شي، دا دواړه خبرې سره فرق لري.
د سفران وزارت داسې تصمیم نیوي چې تاسو سره یا د افغان چار نور اړوند چې کمیداری دی هغې سره خبرې وکړي چې تر کله پورې کېدی شي چې افغان کډوال دلته نه وځي.
افغانستان دولت د کډوالو ځای په ځای کېدو دپاره پروګرامونه لري، لیکن د لنډې مودې لپاره به دا ډیره مشکله وي چې د 2 میلیون نه زیات افغانان دې د پاکستان نه په افغانستان کې په لنډه موده کې ځای په ځای شي. د دې لپاره به هم فرصت وي، د دې لپاره به هم وخت په نظر کې نیول کیږي، د دې لپاره به دننه په افغانستان کې د ځای په ځای کېدو او د ژوند د وسایلو د آماده کېدو د تیار کېدو پروګرامونه په نظر کې وي. دا ټول دو جانبه او درې جانبه یا دو اړخیز او درې اړخیز مرستې دي. د UNHCR افغانستان او پاکستان د حکومتونو په همکارۍ سره
کډوال دی هغه وی چې موږ واپس تلل غواړو، خو افغانستان ته ګزونو الته کې افغانستان دولت یا حکومت دغې د پر تیاریاں نه لري.
مهمه مسله دا ده چې په افغانستان کې د دې خلکو د پر یو د ځای په ځای کې دوه مسله، د ژوند معیشت مسله او د امنیت مسله باید په نظر کې وي. د افغانستان دولت د هغه وخت نه چې نوې حکومت ډاکټر اشرف غنی په مشرتابه رامنځته شوې ده، اولین پروګرامونه د مهاجرو د ځای په ځای کې دوه دي.
موین مرستیال په پیښور کې افغان جنرال کونسل چې تاسو سره د افغان کډوالو په اړه مرکه اوریده. دوستان اوس هم کابل ته ځو. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي 2010 میلادي کال د افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره یو بد کال و. د دې کمیټې رئیس پرون په کابل کې خبریالانو ته ویل په 2010 کال کې لږ تر لږه 60 خبریالان وژل شوي. خان محمد سیندی په اړه رپورټ لري.
د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي 2010 میلادي کال د افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو لپاره د افغانستان په تاریخ کې تر ټولو ناوړه کال و. د دغه کمیټې رئیس نجیب شریفي د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغان خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د وضعیت په اړه د خپل کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال وویل، په 2010 میلادي کال کې 60 خبریالان د تروریستي ډلو لخوا وژل شوی دي.
په ایسال ما 169 مورد تهدید
په دغه کال کې مونږ د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي او غواخونو 109 موارد لرل چې په دغه کې 60 د خبريالانو د وژلو پیښوي، او دا یو به ساري شمیره ده ځکه چې مونږ هیڅ کله په یو کال کې د 60 خبريالانو د وژلو پیښ نه لرلې.
د خاغلی شریفي په خبره په 2014 میلادي کال کې 14 خبريالان وژل شوي وو. د دا هم ویل چې د 13 خبريالانو د وژلو مسؤلیت د داعش د ډلې او د 2 نورو د وژلو مسؤلیت پر وسلوالو طالبانو دی. وسلوالو طالبانو او نورو مخالفو ډلو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په دغه راپور کې راغلی چې په 2014 میلادي کال کې د خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو پر وړاندې د تاوتریخوالي او ګواښونو قضیې 121 خو په 2010 کال کې دغه شمیره 198 ته پورته شوې ده. د راپور له مخې په دې کې د خبريالانو د ټپي کېدو 108، له دوی سره د ناوړه چلند 22، د بندي کېدو 12 او له دندو نه د لرې کېدو 6 موارد شامل دي. د افغان خبريالانو د خوندیتوب کمیټه د خبريالانو د وژلو او له دوی سره د تاوتریخوالي لاملونه، د دغو پیښو د عاملینو د مجازاتو معافیت، د وسلوالو مخالفینو لخوا د فرهنګي مرکزونو په نښه کېدل او په مجموع کې د جنګونو او ناامنیو زیاتېدل ګڼي. د یادې کمیټې رئیس اندېښنه وښوده چې که د روانې ستونزې مخنیوي ته تدابیر جدي نشي، د افغان خبريالانو او د رسنیو د کارکونکو ژوند به له زیاتو ستونزو سره مخ شي. ورته وخت کې د افغانستان افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي پلانونه لري. د دغه وزارت د ویاند مرستیال نصرت رحیمی آزادی راډیو ته وویل
به خاطر تامین امنیت خبرنگارا
د خبریالانو د امنیت د خوندیتوب لپاره د کورنیو چارو د وزارت نوی مشرتابه د دغه وزارت د کشف استخباراتو او په مجموع کې ټولو اړوندو ارګانونو ته په شفایي او لیکلي بڼه سپارښتنې کړي چې د خبریالانو خوندیتوب په ښه توګه تامین کړي.
شاوخوا دوه اونۍ مخکې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړې ادارې نی هم د خبریالانو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي و چې 2018 کال د خبریالانو لپاره تر ټولو ناوړه کال و. نای په دغه کال کې د سوارلس خبریالانو د وژل کېدو خبر ورکړی دی. د ننګرهار په ملي ټلویزیون، په کابل کې پر شمشاد ټلویزیون او دغه شان په تبیان فرهنګي مرکز د وسلوالو بریدونه د تیر میلادي کال تر ټولو خونړۍ پیښې ښودل شوي چې د رسنیو په لسګونو کارکوونکو ته پکې مرګ ژوبلا اوښتې وه. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
آزادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
اوس هم دا چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي، صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
د هیل امریکایي ورځپاڼې د ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د افغانستان په اړه د امریکا د ملي امنیت د سلاکار لخوا د معلوماتو په ورکړې او له دې کاره د کابل او موسکو په هرکلي مقاله لیکلې ده. په ملګرو ملتونو سازمان کې د افغانستان سفیر محمود سیقال په خپله ټویټر پاڼه لیکلي دي چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار اچ آر مکماستر د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته معلومات ورکړل. د ورځپاڼې په خبره په ملګرو ملتونو کې د روسیې سفیر واسیلی نیبینزیا د سه شنبې ورځې تر غونډې وروسته وویل مکماستر د افغانستان پاره غټور معلومات ورکړل. نیپین زیاده مکماستر لډیرو خبرو سره موافقه خوده لیده. هغه ویلی د امریکا د ملي امنیت سلاکار خغلی مکماستر په افغانستان کې د امریکا او روسیې د همکارۍ په اړتیا خبرې وکړې. د هیل لیکلی د ترامپ اداره د خپلې انتخاباتي ژمنې په خلاف چې ویلی وو د افغانستان جنگ به ختموي ځکه لګښت یې 100 میلیارد ډالر بلل شوی، اوس په دې هڅه کې ده چې د ملګرو ملتونو سازمان مرسته جلب کړي. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې په پاکستان د امریکا د مرستو د بندېدو او له چین سره دغه هیواد د نږدېوالي په اړه یو مطلب لیکلی دی. ورځپاڼې د پاکستان د دفاع وزیر خورم دستګیر خان په حواله ویلي چې د پاکستان مجازات به دا هیواد د امریکا د لویو سیالانو خواته ور نږدې کړي. امریکا تیره اونۍ اعلان وکړ چې پاکستان سره 2 میلیارد ډالر پوځي مرسته بندوي او دلیل دا راوړ چې دغه هیواد په تیرو 15 کلونو کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم د امریکا میلیاردونه ډالر خوړلې دي. امریکا وایي پاکستان له ترهګرو سره مبارزه نه ده کړې او هغه ترهګرو ته پناه ورکوي چې په افغانستان کې په امریکایانو حمله کوي او دا هیواد بې ثباته کوي. چین د امریکا د دریس په خلاف د پاکستان ملاتړ وکړ او ویل چې هیواد دی له ترهګرۍ سره په سیمه ییزه مبارزه کې لیوالتیا لري خو د یو بل د تورنولو او فشارونو ملاتړ نه کوي. وال سټریټ ژورنال ورس پانی د سٹاکهولم د سولې نړیوال څېړونکو انسټیټیوټ په حواله ویلي پاکستان د چین د وسلو تر ټولو لوی پیرودونکی دی او له 2018 کال راهیسې د پاکستان د دفاعي اړتیاو په پوره کولو کې امریکا شاته پریښې ده. ورسپانی ویلي د چین او پاکستان اړیکې به تر دې هم زیات شي د ته پکتو چې د یو کمربند یو لار لوی پروژه لري او چین د اټومي تاسیساتو په جوړولو کې له پاکستان سره همکاري کوي. ځینې امریکایي چارواکي بیا پاکستان کې د چین رول د امریکا لپاره ګواښ نه بولي خو د بیجینګ د نفوذ د پراخېدو یو لار یې یادوي.
دوستانو تاسو موږ غواړئ چې د ایرانی اورې د اداري فساد په وړاندې افغاني شبکې د فساد په وړاندې د حکومت هڅستای او ټینګار کوي چې وسم یو شمیر زورواکي د فساد په وړاندې په مبارزه کې خاندي. د دې اداري رئیس خان زمان امرخیل د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل حکومت باید له فساد سره مبارزه په نور جدیت مخته یوسي. رحمت الله افغان له کابل تفصیل لري.
د اداري فساد پر وړاندې افغاني شبکه وای په تیرو څو کلونو کې زورواکو په نظام کې دننه نفوذ کړی چې په یو نه یو ډول دغه مبارزه لستونزو سره مخ کړی ده. د دغه شبکې رئیس خان زمان امرخیل د پنځشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل له فساد سره د حکومت روانه مبارزه د ستایلو ده، خو په خبره یې د نظام په دننه او له نظامه بهر زورواکو دغه مبارزه اغیزمنه کړې ده.
فساد پر وړاندې هر اقدام کوي کوشنې دی او کغړ دی باید وستایل شي. او زورواکان چې دوی هغه اصلاحات پر حکومت غوړی دی او په مخ کې خنډ ګرځي ازن زو وکان په ټول نظام وسن کې داخلي
خغلی امر خلوی نړیوال ټولنې او عام افغانانو په دې برخه کې د حکومت له هڅو ملاتړ کړي او حکومت هم باید دغه مبارزه په جدیت سره مخته یوسي. د سرګندونې داسې محل کېږي چې روان اونۍ د فساد د لوی جرمونو پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز د کورنیو چارو او حج او اوقاف وزارتونو پخوانی او برحال لوړپوړي چارواکي او د بلخ د ولایتي شورا غړي له دندې نه د ناوړه استفادې په تور په بند محکوم کړل. د فساد د لوی جرمونو پر ضد مبارزې عدلي او قضایي مرکز د راپور له مخې د 1159 لمریز کال راهیسې یعنې د دغه مرکز د جوړېدو او فعالیت راهیسې دوی تر اوسه د اوسني او پخواني حکومت یو شمېر لوړپوړي چارواکي په علني ډول په بند محکوم کړي دي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې د کمیسیون غړی محمد عبدو کڅه هم د فساد پر وړاندې په مبارزه کې د حکومت هڅې مهمې بولي خو وایي دغه هڅې بسنه نه کوي. بلخو د افغانستان جمهوري ریاست وایي د فساد پر وړاندې مبارزه زیات وخت اړتیا لري خو ټینګار کوي چې په دې برخه کې شوي اقدامات ګټور دي. د جمهوري ریاست د ویندوی د دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل له شک پرته د فساد پر وړاندې مبارزه زیات وخت اړتیا لري او سخت ده. حکومت اقدامات چې سوي دي ډیر ښه ول. ټول دغه اقدامات د حکومت د جدي تصمیم ښکارندوی کوي او هر ورځ هڅې کیږي چې شفافیت او څار زیات شي،
بشتر شوه، نظارت بشتر شوه.
ښاغلی مرتضوی زیاتوي اوس هم د تدارکاتو په برخه کې د اصلاحاتو بهیر د دولتي ادارو په قراردادونو کې څېړنه او د فساد د لوی جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلي او قضایي مرکز لخوا د لوړپوړي حکومتي چارواکو محکمه هممهال روان او هڅې کیږي چې په دولتي ادارو کې شفافیت په یو شان یو ډول تامین سي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د فساد پر وړاندې د مبارزې کمیسیون ټینګار کوي چې حکومت باید هغه ژمنې چې د فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې له نړیوالې ټولنې او افغانانو سره کړې په بشپړ ډول عملي کړي.
د پنجاب په کوسور سیمه کې پر یوې وکلنې نجلۍ د جنسي تیری او وژنې پر ضد اعتراض کوونکي غواړي چې د پیښې عملیان په علني ډول اعدام شي. د مدني ټولنو او د ماشومانو د حقونو فعالانو د چهارشنبې په ورځ په دې اړه اعتراضونه پیل کړي دي چې په ترڅ کې د دوو کسانو د وژل کېدو رپورټونه هم ورکړل شوي. فریبا ظاهر په اړه رپورټ لري.
د پنجاب په قصور سیمه کې لا هم د غي وکلن انجلۍ د وژل کېدو په اړه اعتراضونه دوام لري چې د جنوري پر 9 نیټه یې مړی وموندل سو.
بھائیو میرے دوستو آو میرے ساتھ مل کر ظلم کے استدام کو.
دوی له حکومت څخه د عدالت غوښتنه کوي او وایي د دې ډول پیښو عاملین باید په عام محضر کې په دار وځړول سي. د زینب پلار په دې اړه رسنیو ته وویل
زه د پاکستان سپریم کورټ چیف جسټس او د پوز مشر نه غوښتنه کوم چې د ټولو ماشومان وي او د دې پیښې پلټنې وکړي.
د مدني ټولنو او د ماشومانو د حقونو فعالان د دې اعتراضونو په لړ کې له حکومت دا هم غواړي چې په تعلیمي نصاب کې د ماشومانو ته د ځان ساتنې په اړه پوهاوی ځای ورکړل سي. د وکلنې زینبې مړی د سې شنبې په ورځ د خځلو پر ډیران غورځول سوی و چې څلور ورځې وړاندې تښتول سوی و. د چهارشنبې په ورځ د قصور پولیسو ویل و چې د ماشومې زینبې د وژنې په پلټونو کې د معلومه سوه چې پر هغې جنسي تیری سوی دی. پولیس وایي دوی د عملینو په لټه کې دي. نن په پنجاب کې د هغو دوو کسانو مړې خاورو ته وسپارل شول چې د چهارشنبې په ورځ د اعتراضونو په ترڅ کې ووژل سوه. د راپورونو له مخې پولیس وروسته له هغه د مظاهره چیانو د خورولو لپاره ډزې کړې چې مظاهره کوونکو د پولیسو پر یوه مرکز برید وکړ. په مظاهرو کې د تاوتریخوالي رامنځته کولو په تور تر اوسه 200 کسان نیول سوي هم دي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقونو د خوندیتوب ادارې وایي چې د 2018 میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په همدې سیمه کې نږدې 130 دا ډول قضیې سوي چې 12 ماشومان پکې تر جنسي تیری وروسته وژل سوي دي. پاکستان په 2018 کال کې د ماشومانو د خوندیتوب لپاره یو مقرره ومنله چې له مخې به د دې ډول پیښو عاملینو ته د اعدام سزا ورکول کیږي.
بلخوا د ازبکستان او تاجکستان وګړي به ډیر زر د ویزې پرته د یو بل هیوادونو ته سفر وکړی شي. دا دواړو خواوو ترمنځ وروستی تفاهم لیک له لاسلیک کېدو سره ازبکستان وګړي کولی شي تاجکستان ته او د تاجکستان وګړي کولی شي ازبکستان ته د یوې میاشتې لپاره له ویزې پرته سفر وکړي. په دې اړه احمد تکل رپورټ لري.
تاجکستان او ازبکستان د خپلو وګړو لپاره د یو بل هیوادونو ته له ویزې پرته پر تګ راتګ موافقه وکړه. د تاجکستان د رسنیو د راپورونو لمخه دا موافقه
دوشنبه ته د ازبکستان د صدر اعظم عبد الله عارفوف د پرونی سفر په ترڅ کې وشوه. ښاغلی عارفوف ل خپل تاجکستانی سیال قاهر رسول زاده سره د کتنې پر مهال وویل د دواړو هیوادونو ترمنځ د ویزې د لمنځه تلو تفاهم لیک به ډیر ژر بشپړ او لاسلیک شي. د دې موافقې له لاسلیک سره د ازبکستان او تاجکستان وګړي کولای شي له ویزې پرته د یو بل هیوادونو ته سفر وکړي. همداراز چارواکو ویلي چې د شوې موافقې له مخې د دواړو هیوادونو د مهمو ښارونو ترمنځ د بسونو مستقیم تګ راتګ به هم پیل شي. د ازبکستان او تاجکستان ترمنځ د ویزې د لمنځه تلو پریکړه له دې مخکې هیڅکله نه وشوې او د دواړو هیوادونو وګړو د ویزو د ترلاسه کولو په برخه کې خورا لویې ستونزې درلودې. ازبکستان او تاجکستان چې دواړه د افغانستان ګاونډیان دي له یو بل سره 1230 کیلومتره ګډه پوله لري. د پخوانی شوروي اتحاد له ړنګېدو پر وروسته موده کې د ازبکستان او تاجکستان اړیکې تل کړکیچن پاتې شوې، ځکه دواړو هیوادونو د سرحدونو، اوبو، د انرژۍ د سرچینو او ترانزیتي مسایلو پر سر تل یو بل سره لانجې درلودې. د اسلام کریموف د ولسمشرۍ په 25 کلنه دوره کې د دې دوه هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکیچن پاتې شول، خو ویل کېږي چې په ازبکستان کې د ولسمشر په توګه د شوکت میرزیایوف له واکمنېدو وروسته له تاجکستان سره د دې هیواد اړیکې اوس تر ډېره ښه شوې دي.
دوستانو په همدې رپورټ سره ورسېدو ته نیمه بجو ته یو بیا په مو کې د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته. د ملګرو ملتونو امنیت شورا افغانستان ته د یو هیئت په استبلو غور کوي. د امنیت شورا رئیس ویل افغانانو سره د خواخوږۍ ښودل او له چارواکو سره لیده کاته د دې سفر هدفونه دي. سل ګرجستاني پوځیان پرون د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ د ماموریت په چوکاټ کې د دندې ترسره کولو لپاره د افغانستان په لور خوځېدلې دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د غوراوي کمیټې پرون د دې کمیسون د یوې تشې څوکۍ لپاره درې تنه کاندیدان جمهور ریاست ته وروپیژندل. د افغانستان د کرکټ د غوره لیګ یا پریمیر لیګ لوبو تړون پرون له یو هندي شرکت سره په کابل کې لاسلیک شو. تاجکستان او ازبکستان د خپل وګړو لپاره د یو بل هیوادونو ته له ویزې پرته پر تګ راتګ موافقه وکړه. روسیې د امریکا په سنا کې د ډیموکرات ګوند د استازو هغه تازه رپورټ رد کړی چې وایي مسکو د امریکا او اروپایي هیوادونو په انتخاباتو کې ګډوډي رامنځته کوي. دوه فلسطینی ځوانان پرون د غزې په تړنګ کې نابلوس ښار ته نږدې د اسرایلي پوځیانو په ډز ووژل شول. د رپورټونو له مخې دواړه ځوانان 14 کلن وو او د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې د خټو د پراخو سیلابونو له کبله 18 کسان مړه شوي او اته نور نادره کړي. دوستانو تاسو کولی شئ دا او نور خبرونه زموږ په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاټ کام کې هر وخت چې وغواړئ وګورئ. مخکې له دې نه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو، روزګان ته ځو او دغلته د روغتیایي چارواکو له قوله اوري چې په ماشومانو کې د شری ناروغي په سلو کې اتیا زیاته شوې ده. د روزګان ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې په دې ولایت کې په وروستیو کې په شری د اخته ماشومانو شمیر اتیا په سلو کې لوړ شوی چې علت یې په سیمه کې د واکسین نه تطبیق دی. په دې اړه د شریف الله شرافت راستولی رپورټ اورو، ورپسې ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو او په هغې پسې بیا د ماشومانو د حقونو پروګرام له یادمه باسئ.
د غلطنې وازی په شری ناروغي د اخته ماشومان شمیر زیات شوی، بلکې رواني جګړې زیات شمیر شزی او نارینه هم په رواني ناروغي اخته کړي دي چې اوس علاج پرته له بهر نه په کور دننه کې ډیره ګرانه خبره ده. د دغه ولایت د ولایتي روغتون د داخله برخې مسؤل ډاکټر زیول رحمان نیازی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په شری ناروغي اخته دغه ماشومان د ترنکوټ ښار ته له لیرې پروتو سیمو څخه د جګړو له کبله راکډه شوي دي. نوموړي وایي ځکه په شری ناروغي د اخته ماشومان شمیر زیات شوی د ده په خبرې چې لامل یې په سیمو کې د واکسین نه تطبیق دی. ښاغلی نیازی زیاتوي چې د دوی پلټونو او پایلو ښودلې چې دغه ماشومانو ته تر اوسه پورې واکسین نه دی ورکول شوی، نو ځکه په دغه ناروغي اخته شوی دي.
په دې نږدې وخت کې د اورزګان ولایت په مرکز په ترنکوټ کې د شری واقعیت ډیر زیات شوی دي چې لامل هم د واکسین نه تطبیق دی. تقریبا د 80% واقعیت دغه یعنی نظر د پخوا پرتله باندې ډیر شوی.
شری یو خطرناک مرګونی او ساري ناروغي ده چې له یو انسان څخه بل انسان ته انتقالېږي او زیاتره هم ماشومان پرې اخته کیږي. د دغه د هغه ماشومان جړابې چې ټوله په شری ناروغي اخته دي، د دې بدن ټوله دانونی ولې دي، مخانې تک جړ دي، ټوخی خوب ته نه پرېږدي، د بدن ټوله انرژي له لاس ورکړې ده، کله سترګې پټې کړې او کله یې هم رڼې کړې. هغه میندې چې دغه ماشومان یې ولایتي روغتون ته راوړي وایي چې ماشومان یې لومړی توبه ونیول او بیا ورباندې دانې راوختلې. وروسته له دانورو ختلو څخه د ډوډۍ له خوړلو هم ولوېده. دوی وایي چې بیا وروسته پوه سوه چې ماشومان یې په خطرناکه ناروغۍ اخته سوي دي او ولایتي روغتون ته یې راوستل. دوی ازادي راډیو ته داسې وویل:
موږ راغلي خو دغه مخ شیرین ولې او د شیر څه په خاص ول اوس ته بینش کېږي او د دغه دانې راپورته سوي دي نه جوړې ده. د دې موږ د دواخانې اوس شپږمه ده چې موږ تللي یو. مرته اوس دا یو تر دغه غټه شیر نیولې د دانې راپورته اوس نو ته به شکېږي نه خوراکوي. ته بیا کېدلې رایولو بلارې سر به دغه بنو خبر ته تما شپه بزګر وای سرته به مې راوسته هغه بلا شیر نه دي نیولې. دلته سمرا ډاکټر ته شیر نیولې.
ته بیا کېدې ته بیا کېدې به رایې دانې راوخته برنه د ډوډۍ د خوراک اول بیدلې
که څه هم د دغه ناروغۍ مخنیوی لومړی ډیر اسانه وي او یوازې په واکسین سره کیږي او هغه هم په وړیا ډول، خو دغه میندې وایي چې د شری ناروغۍ واکسین یې په سترګو هم نه دی لیدلی او نه هم پرې خبرې وي چې چیرې ورکول کیږي. دوی وایي کورنۍ یې له ښاره څخه لرې په غرونو کې دي او روغتون ته یې لاسرسی ډیره ګرانه خبره ده. خو اوس دولت خواست کوي چې د دغه ناروغۍ د مخنیوي لپاره دې سیمو ته د واکسین ټیمونه واستوي څو نور ماشومان په دغه ناروغۍ اخته نه سي.
هغه ته ورکړي دا کوچنی اوس کال پر دې سره نه راغلی نه ورکړي مثلا هغه چې دا وایي دا ورکې چې ښه څه بره
نه راځي خو غورو خاران ته غورو ته نه دا خاران څه پیژنې غورو ته څنګه راوخی ځوون ولا خو اکسین راغلی خو خارمان به نه ول خو ما دا دې دا خاران و خو بیا په دې ته زړه چې شه دا دونه په توې خلاص کې نور لا وای
په ورته وخت کې بیا په دغه ولایت کې د واکسین د ځای اداري مسولین هم دامنی خو لامل یې دغه تر روانه جګړه یادوي. په دغه ولایت کې بیا د واکسین مسول ګران دا نه مني چې ګڼې دغه ناروغي د اتیا سلنه زیاته سوي وي. ښاغلی ګران ازادي راډیو ته داسې وویل:
ستاسو پوښتنه پر ځای ده، په دې خاطر چې درې میاشتې کېږي زموږ ټول ولایت صحي مراکز بند وه نو موږ ونه سوه کولی چې مثال خپلو صحي مراکزو ته واکسین سپلای انتقال کړو او کومه خبره چې ولایتي مسولین یې کړی چې 80% ده دا خو امکان نه لري چې 80% د شری ناروغۍ په دې کې
د اورزګان د غذایی روغتیایي مسولین وایي د غلطنۍ یوازې د شری ناروغي زیاته سوي بلکې د پولیو د پیښو رامنځته کولو ویره هم سته. د دې په خبره چې روانې جګړې ماشومانو ته د واکسین مخه نیولې ده. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
دوستانو په خوست کې بیا د مرغانو د والګي د ناروغۍ د خبرېدو په اړه رپورټونه ورکړل شوي دي. چارواکي وایي چې دا ناروغي تر اوسه پورې یوازې په واشي الوتونکو په ځانګړي ډول کارغانو کې ده. کورنیو چرګانو او فارمونو او همدارنګه انسانانو ته یې سرایت نه دی کړی. دوی له خلکو غوښتي چې د کور او فارمونو چرګان له یوې سیمې بلې ته انتقال نه کړي او تر یوې مودې باید خوست ته د چرګانو وړل راوړل هم ودرول شي. هغوی له کورنیو دا هم غوښتي چې مړه شوي چرګان او مرغان دې په خاورو کې پټ کړي او ماشومان دې هغوی ته نږدې نه پرېږدي او نه دې خپله لاس ورسره وهي. په دې اړه زموږ په راروانو خپرونو کې یو تفصیلي رپورټ خپریږي. اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د یونیسف اداري او ازادي راډیو مشترک پروګرام اوري او کور کلی هم په هغې پسې خپریږي.
ستاسو له پیغامونو.
بله، السلام علیکم. زه سید محمد ده هلمند ولایت د لشکرګاه ښار د بست سیمې څخه تاسو ته دا پیغام پرېږدم. روزجان د بست سیمه د لشکرګاه مرم سیمه د 8 کیلومتره سړک دی. خان ډوکه پار دی په دا لس 15 کاله موسسې په راځي پیسې باندې اخته کېږي جوړې یې نه. زما د نورو مقامات څخه دا هیله ده چې دا زموږ و سړک ته په جدي توګه پام وکړي. د ازادي راډیو د ټولو همکارانو د ښه کارکردګۍ څخه مننه. په وار وار خو د خدای په امان.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ټول کارکونکو د ازادي راډیو ته سلامونه وړاندې کوم. د افغانستان دولت څخه تقاضا کوم د خپل رئیس جمهور څخه او د حقوق بشر څخه د افغانستان بندیان په پلوچرخه کې ولې پر دې پښتنه نه کوي؟ ټول مسلمانان ته 3 کاله 4 کاله قیدونه ورکړي دي او دوی ټول په محبس کې مریضان دي. نور تبدیلي د ولایتو بند دي. په 3 کاله 4 کاله کې پایواز نشي ورته راتلای. دغه زموږ ږغ به ټولو مسؤلینو ته ورسوئ. حقوقو بشر ته سرنوالانو ته سلام خطاب امام.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، آیا کلم فکر کړی هغه ماشومان چې په لار کوڅو کې سوال کوي او یا هم په داسې کارونو باندې بوخت دي چې دوی ته روحان او جسمان تاوان رسوي، اوس او په راتلونکي کې کومې بدې پایلې درلودلی شي؟ نن په همدې اکله غږیږو له موږ سره میلمه ډاکټر وایس آریا دی. نوموړی وایي چې دوی هغو ماشومانو ته چې په لار کوڅو کې سوال کوي او یا هم په هغو کارونو بوخت دي چې دوی ورته جوړ نه دي، یو څه کار کړی. په پیل کې به راته ووایي چې دوی د سوالګرو او هغو ماشومانو چې پلار کوڅو کې په بیلابیل کارونو اخته دي حالت څه ډول ویني؟
د ماشومان چې بازار ته راځي، دا یو اقتصادي یو اجتماعي مسله ده، یو مشکل ده چې فامیل ته یو ضرورت ده چې باید خپل ماشومان بازار ته راولېږي، یا کار لپاره یا سوالګری لپاره. متاسفانه ماشومان خپل حقوق نه خبر نه ده، د اجتماع یا ټولنې مشکلات نه خبر نه ده، د ټولنې خطرات نه دوی خبر نه ده چې څه شی خطر ده دوی ته او څه شی نه ده. او خامخا یو اجتماع که زین کسان استه چه ده ماشومان یا ده خیزینه یا ده اسپینگیرینه یا فرصت طلب اشخاص استه چه گوری چه چیر تا فرصت ده اگه فرصت نه سو استفاده بوکی، او ده ماشومان دیر پا بلند خطر آقا که ده.
مثلا چه رقم خطر سر دوی مخامخ
دید؟ فرض مثال ده ویل سو چه کیده ایسی چه ده ماشومان قاچاق لپاره سو استفاده سی، کیده ایسی چه ده جنسی لحاظنه خطر تمام وجی سی، او دسته نور ستونزه کیده ایسی چه دوی باندې بعضی کارونه وکی چه په اصطلاح دوی راولی که سیاسی اهداف لپاره خودوی نپیگی.
تر اوسه دسی پیخی تاسی سر ثبت شته یا تاسی لیده لیدی چه اغا ماشومان بانی ده خبری تاسی وکرلی دی سویدی؟
وو مون سر معلومات استه یا بعض قضایه مون سر پراته ده چه ده ماشومان چه هشپی زی و تلوت او دوده یا ده پسمانده غذا را طولهی. دوی اول خو ده و تل تا چیزی بعض وقت جنسی تجاوز په خطر کې موجود سی ویده، او بل دا چې دوی چې پلار راځي بعض وقت بعض فرصت طلب کسان استه چې دوی نه استفاده کوي. مثلا دوی ځان سره بویلې د خپل کور ته تر بیګا پورې دوی ځان سره ساتلې ده او خپل شخصي اهداف لپاره بیا بیګا دوی خوش سی ویده دا غوینه.
کله چې دغه قضیه سره تاسو مخامخ کیږي بیا څه ډول برخورد سره کوي؟ آیا دولتي مسؤلو کسانو سره دا مسایل شریکوي؟
مونږ ماشومان سره چې کار کوو اخر پروژه چې ختميږي خبر گزارش لیکو، اغه گزارش کې ټول مشکلات چې موږ سره نوڅې ویده یا موږ سره یادش سویده اغه خپل دونر ته او خپل تخنیکی وزارتو مثلا کار عمر اجتماعي د صحت آمد یا بل وزارتو عمر زمان د چې موږ سره کار کې اغه ته خپل گزارش را لېګو، یا بعض وخت بس مجلسونه چې به اغه سره شریکو.
بله، دغه گزارشونه به تاسو تعقیبوي کنه آیا اغه دغه موضوع ته رسیدي کې هم د سپریګدي؟
خب کته سی وای چې موږ خپل هم اقدام کوو خپل توان بس بعد.
مثلا چه رقم اقدام؟
مثلا ده اقدام مونگه که او چه ده ماشومان والدین سر گورو مونگه آقوی سر خبری که او چه ده اقبل ماشومان پس اصطلاح ده شاخه کارونو که آقا نسی پس اصطلاح
پری نگدی مثلا چه دشپیتر نوقت بیرون و گرزی،
یا کدزی اقبل والدین سر بلارسی یا گروپ پل حاضلارسی. او بل مونگ اجتماعی کارمندان رو چه روز لطرف نه رالی گو اغا ساعت چه دیر دویت خطر ده چه که سوک پیدا سی جاگوی نه امایتو نیسی.
دست ماره چه دیرهای کسان بیوزلی دی، یعنی که دیسی وی چه تو کم لعواز نخ پل ماشون بیرون نپیگ دی، بی هم کورانه تا چه کول پکار دی چه واره بچی لده اسی پیخو سر لکتاست یاد اکنی مخنسی؟
که دیسی وسی چه کورانه حد حقل کوشش وکی چه ماشومان رو نلیگی بازار تا کال پاره،
یعنی دوی خپل پا زان بانی فشار راولی،
زان پاره فشار راولی کلیگیم کال پاره. خود دیسی کارونه که باید دوی توضیف سی چه مسئول کارونه بایی، مثلا ده روز طرف نه به اصطلاح دوی تمسون ده فیزیکی لحاظ ده جسمی لحاظ او ده اجتماعی لحاظ دوی تا خطر نده، که ولی چه مثلا دواله دکانداری به او کی یا گروپ تیم کارو کی دست کارون هسته چه به اصطلاح خطر لد تیتایی.
او بلا دا چخپل به چی وقت نا وقت و ساری چی چیری دو چان ساری دی پدی اکلا چوایی تاسی؟
خواه مخواه باید چه دوی پوسی چه اجتماع که یا طولنه که زن استونز استه باید اغوی نه خبر سی او خپل ماشومان ته وایي چې رمزو یا مالوري ته چیزی بازار ته ځان ته توجه وکړي چې دغه سه مشکلات سته چې کته سه مشکل پیسو لطفا ما سره شریکه چې هغه باندې رسیدگی وسی که څوک درته سوه ویل یا ناجایز خبر وکړل یا تا ته ویل چې ما سره لارسه دغه سه خبری ما سره شریکه کې خو په ټول د سی یو آگاهی ضرورت ده والدین لپاره خامخا څنګه چې تاسو ویل چې دویم د اواز نه لیږي خپل ماشومان یا پوچنیان خود دویم ضرورت لری مطلب پده که ده کلیگیم باید یو تقسیم اوقات مسئول تقسیم اوقات ولری لاقل ده مشکلات یا خطرات چه اجتماع چسته اغا با تی تکو
ده وضعیت کم دسی دوام مکا وارد ماشمان دیش پیتر نا وقت پسرک سوال غوری یا هم داتی زینی وارد شاین خرچی لکه قلم کتاب چاب داشین دا وضعیت کم دسی دوام مکا دا چوم را بالاخره دی ماشمان آینده تا خطرناک که دلیشی
دا یوازی آقا اخپل ماشوم تا نه بلکه طول افغانستان تا طول اجتماع تا خطر زاده تاسو قیاسو که یو ماشوم ده سهار نه تر بیگا پوری ده سرک بقاله که یا یو غد مارکیت که کارو که سوک سر مواجی کیگی دا آقا کسان سر مواجی کیگی چه استفادگر ده بیسواد ده پا اصطلاح متجاوز ده خپل اهداف لپاره کوشش کوي چې دغه ماشومان استفاده وکړي چې هغه دغه ماشومان چې ده هغه ضرورت ده کولی شي چې د خپل هدف دوی باندې تطبیق کړي اېدل هغه دوی ګرځي چې دغه ماشومان تعقیبوي چې چیرته فرصت به یې هغه سره خبرې کوي خو په آینده کې ډیر خطر زاده دغه ماشومان لپاره او اجتماع لپاره ډیر خطر زاده
تاسو تر اوسه ماشومان لپاره کار کړی لدی وروسته څه پلان لرئ چې خپل کار به څومره پرمخ یو سیس تر سودغه ماشومان له دغه حالت نه وژغورل سي
هرچند چې همون نهاد ډیر کوچنی ده د ټول افغانستان کې فعالیت نه لري یوازې کابل کې ننګرهار کې یو څو ولایت شمال کې فعالیت لري خو موږ خپل کوشش کوو چې دوه درې برنامه لرو ماشومان لپاره یو خواږهی برنامه والدین لپاره لرو چې سره هم خپل ماشومان حفاظت وکي اجتماع کی او که کار کې لیږي یا په اصطلاح اجتماع سره هم دوی حفاظت وکي بل دوستانه مه لونه لرو ماشومان لپاره اجتماع که دیر زایو کسته مثلا دغه آی دی پی کمپو که یا به زایو سوی داخل کمپو کسته مراکز چه ماشومان را تولیگی بازیم که ای د صحت په باره کې ما غوښ سره خبرې کوو د تعلیم تربیه په باره کې خبرې کوو او د ټولنې مشکلات یا خطرات باندې موږ خبرې کوو چې سره هم ځان حفاظت وکي او بل ماشومان حفاظت وکي
کورنۍ او تاسو مشورات څه ده چې دوی څه وکي
کورنۍ باید خپل ماشومان باندې توجه وکي باید کوشش وکي چې ډیر نه وخت د کور نه هغه روانځي یا کار کې ملګري باید روزانه دغه ماشومان به تعقیب سي هغه نه پښتني وکي د سهار نه کپوری سه مصروفیت در لودر چه سر مواجه سوی اجتماع که سوک در تا خو ویل سوک در تا بد ویل دا پیسی چه تا تا را غلی ده کم نه لحاظ را غلی ده سوک در تا در که باز وقت که دیسی چه دوی غطی پیسی سر راسی کور که یا باز زن شایان ورسری یا موبایل یا بل شای ورسری باید دا جدی تقیب سی چه چه سوک خلان
خستم و در شایان با اصطلاع سو است
مونگ شاید یو
در قد پیخی سویده
و در قد پیخی سویده مثلا در ما شما چه سوال کهی باز موترو رازی دوی تا هر روز دو روز دری روز پیسی در که آقوی تا ویچ رازه ما سر لارسه تاست کالی اخلام تاست موبایل اخلام دقیقه سه پیخی پیخی سویده
پدی لیتی طول ما شما در دول پیخو سخه و ساتل سیتاش ندیر منه نخیر
سویده اتاست منه
کور کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو دوستانو سلامونه می ومني
چې دا بدبخت ژوند تیر کړی په تاریخ کې بچانه یې تیر کړی چې کیسې درته وکم بیخي په دې د دنیا څخه تور سيزړه
دی وی مېرمنې خبرې مو واورېدلې چې له فقر او غربت څخه یې شکایت کاوه ستاسو په نظر هغو کسانو ته چې اقتصادي حالت یې یو څه ښه دی څه کول پکار دي چې د بېوزلو لاسنیوی وکړي نن په همدې حق لغږیږو په پیل کې د هغو کسانو خبرې اورو چې د سبا او بېګا ډوډۍ ته حیران دي ورپسې له خلکو پوښتو چې دوی خپلې هغه جامې چې نه یې اغوندي څه کوي او له داسې ځوان سره مرکه لرو چې د خلکو اغوستل شوي کالي ټولوي بیا یې په بیوزلو کورنیو ویشي. دا خبرونه فرشتي مرسل جوړه کړې. ملتیا مو وکړئ.
قدر من دوستانو، لډیر په زمانو څخه د افغانستان د خلکو ترمنځ یو دود چې ډیری کسان استای هغه له بیوزلو سره مرسته ده. دا مرسته خلک په بیلابیل ډولونو تر سره کوي. موږ د کابل په کمپنی سیمه کې داسې ځای ته ورغلو چې په یو کوڅه کې 50 کورنۍ وسیدلې. په دې 50 کورونو کې 45 دومره بیوزلي وو چې ځینې خوراک، څوک پوښاک او یو شمېر د ناروغو اولادونو درملو ته ایران وو چې څه ډول یې برابر کړي. د یو کور نارینه په انتحاري حمله کې مړ شوی وو. درې لورګانې، لیونۍ زوی او ځوانه مېرمن ورنه پاتې وه. دوی دومره په غربت کې د ژمي یخې شپې ورځې تېروي چې له خوراک پوښاک سره لیونۍ زوی ته د اعصابو درمل هم نشي اخیستلی. د دې کونډې مېرمنې تمه له شتمنو خلکو او دولتي مسؤولو کسانو څخه دا وه چې دومره مرسته ورسره وکړي چې بچې فقر او نیستي ورنه ونخلي. هغې په مړاو ماسو مسترګو وچو شونډو او ژړېدلي غږ وویل:
مجبور است من خاطر من بیبدار خیلی سخت است، مشکل است مادر، من نیکومک کنن
مجبوره ایم. کن توب دیر سخت ده، مشکل ده. کم کسان چه لمک سرم رسته کوی لخدای غوارم چه آخرتی خکری او پا دی دنیا هم دوم رشته ور کری چه زایی نشی کری. کچیری لمک سرم رسته و نشی وارا بچی می در جمی پا یخنای کمری. دوی گرم کالی نلری تو داده وینه کورتا دیره یخه ده زکا ده سوخ لپاره خست نلرو. پرون می وکاسه وره لگاوان دیانو واخیستل. پا نانوایی که می پا قرص پا خکرل. نن بیا حیرانه یم چه دوی تا چه برابر کرم. لکومه یکرم کمک تا دیر ضرورت لرم.
این می ضرورت داره.
له کمپنی څخه چوری قمبر ته راغلو. دلته هم د بیوزلو کسانو په لټه کې وو. دا کار ډیر ساده وو ځکه غریب خلک دومره ډیر شوي چې په هره سیمه کې په لسګونو کورنۍ پیدا کیږي. 38 کلن جمیل مودی هغه د بیوزلۍ پاک لغه کولی
چې دری بدره چکو چکور په ګده کور کې وړه نه لرو. چاوي نسته، پلمیټ نسته، مثالی شیرینې نسته. په خدای باور وکړه سپیلا دلته ګزاره وکړي چې وزارت موږ ګزاره کوچنیان دي که لویان دي. د یوه مخ دری بدره یو ګرسره بوټي نسته، دلته نور شی نسته. نو بره کمه لاکه بار شی ګرسره په کور کې ګرسره نه لرو. یو سل یو نیم سل د یو چا سره پور که په دغه مازیګر یو ګولا ډوډۍ راودای نور کار موږ نه لرو. بس نو دا هسې ژوند دی پر موږ باندې تیریږي.
جمیله باغ زنانه ته د دې لپاره راغلې وه چې کار پیدا کړي. هغه وایي چې د نیستۍ له لاسه یې ماشوم زوی بهر ته د کار لپاره لیږلی.
د مام دغه اووه شپاړس کلن زوی مې د غریبۍ لپاره له خپل ملکه لاړه. مجبوره شوه قزدارۍ له لاسه، یعنی لا ده بېاده قزداره شو. پاچا صاحب کېناست، کار و غریبي ودرېدله ډېره، یعنی ښځه د شپې خوب نه لرم. دای مرګ دا خپل نه یم، یعنی په هر کده غیاب میاشت ما یو کال بتله خپل می وظیفه وخت درلوده. خپل وظیفه می ودریدله، نشته کارونه نشته، بیکاری خراب کړم. د شپې یا په هر کده داسې شپې کې چې په ولای کې ګرځم ډیر تشویش سکه.
کسان خوبه پیاو ډول نه پیاو ډول د ژوند له ناخوالو، فقر او غربت سره مقاومت وکړي. ناروغان کله دومره صبر او زغم کولی شي چې له خوراک سره دوا هم ورته ونه رسیږي. مریم چې له شپږو کسانو سره په یو کور کې اوسیږي د خپل معلول ورور پاک لوي کله چې پیسې دوا ته پیدا نه کړي ورورې بې حاله شي.
منګه مشکلات لرو چې خوراکو شیان هم نه لرو. د کور مصرف دا ټول مصرفونه منګه نشکول چې پورا کو. مسپخین خورو شپې ته حیران پاتې گو، شپې خورو بیا گیسته هم دسه حیران پاتې گو. یو ورور میده چې مایوب ده، دا چې دوا نخری بیا زوف کیږي.
له بیوزلو کسانو سره د لاسنیوي ډېرې لارې شته. په ما استیلا وایي کزره وخوږیږي له ړندې سترګې څخه هم اوښکې راځي. یو کار چې ځینې کسانې کوي هغه دا دی چې له کورونو څخه کارول شوي جامې ټولوي، بیا یې په غریبو کسانو ویشي. په دې هکله وروسته غږیږو. اوس به له یو شمېر ښاریانو څخه واورو چې دوی خپل هغه کالي چې نه یې اغوندي څه یې کوي.
زمانو مریم ده د کابل استدون کې جامع او کالیمو چې زارشی کوسه شاته جارو اخلو یا دیګ اخلو یا پلاستیک سامان اخلو.
زحمت الله د کونړ ولایت استدون کې خالی زارشی کدل ویان او کد کوشنیان وی هغه په بالختر کې تیز استفاده کیږي د پنبه یا د مالوچ په ځای چو یا پسونه کې پراته غیر له دغه استفاده څخه نور خاص استفاده نه کیږي.
د بیوازلو لپاره د جامو راټولولو مسول عبدالناصر جویا داسې څوک دی چې له 2014 کال را په دې خوا د غریبو کسانو لپاره جامې داسې راټولوي چې خلکو ته د ټولنیزو رسنیو له لارې خبر ورکوي چې خپل هغه جامې چې نه یې غوندي د دوی خیمو ته وروړي. دوی د خپلو خیمو پته هم وایي. بیا ډیری کسان ان هغه جامې چې خپل کاروي وروړي او دوی بیا په بیوزلو کسانو ویشي. له عبدالناصر جویا سره مو مرکه کړي ورته غوږ پښو.
اته نفرو په دې فکر کې سو چې څنګه وکولای شو د خپل وطنوالو ته یاري ورسو کومک وکړو.
هغه څوک چې ډیر بیوزل دي
سره یو لارې امداو چې د بیوزلو لپاره تودي جامې د زمي لپاره راټول کو او بیوزه کورنۍ ته ورک.
سکالم څه کړی دي؟
سکال ټیم زیات شو. اولم څه کار شو کړی او اته نفر او سیو سولوشن نفر ته ورسید. پاغه وخت کې 2000 جوړی کالی راټول کړی او وسله 2000 جوړو نه زیات کالی راټول کړی او پاغه وخت کې تقریبا 350 کورنۍ ته لباس توزیع کړل. سکال په دې برنامه کې غواړو تقریبا اول دغه ټارګټ دمن 500 کورنۍ دی. بیا دغه ورسره غواړو چې د 1000 کورنۍ ته ورسو.
کله چې تاسو نه دا کالی به وځل کورنۍ ته ویشي د خلکو برخورد سره قام دا یغو دوی هم غواړي تاسو سره مرسته وکړي. نور خلک چې یو څلری
ځوانان سپینګری مېرمنې کوچنیان دغه ټولو یاري هم کوي وکړه. مثلا د برنامه په ورځو کې یو وړکای کوچنی ماشوم دغه توان دې نه درلود چې دغه یو غټ پلاستیک یوسي. پلاستیک د پلار پلاستیک خو غلاس کلک نیول یو نه پدې مفهم چې زه دغه پلاستیک انتقالوم پاغه کې جامې وراي ورده خایمه تا ورک انده پدی مفهم د سی خلک همکاری کی مرسته کی. یو بډایو نه بډای راغله خایمه ته د خایمه د ځوانانو لپاره د ګرمي پخلی او خپل لاس باندې نو دغه قصې دي چې پاره کې د ټولنې اکسل عمل خاص عمل دغه کار په مقابل کې خي.
تاسو یوازې د کابل په ولایت کې بیوازلو ته جامې ته وځی کوی په ولایت کې او که یوازې په کابل کې بیا په څه رقم په څه شکل
ډیری کار د منګو وس په کابل خار کې ده. دغه جامې په کابل خار کې راټولو په کابل خار کې به ته ځکه وزکه ډیری هغه بي ځای سي خلک کابل ته راځي. بیا موږ سروي لرو او دغه کورنۍ د عمومي سروي له طریقې انتخاب او سکل په دغه سروي کې یو اندازه تغیرات موږ راوستلې. ملي پولیسو هغه افسران چې شهیدان سوي دغه کورنۍ پاتې هغه بدون شک سه بيوزل دي ځکه هغه د کورنۍ رئیس او هغه مغه پولیسو مغه افسر او د وطن لپاره سر ورک. نو یو اندازه دغه پولیسو کورنۍ سره مرسته کوي. یو اندازه هغه خلک چې موږ ته زموږ خار پکې نو یو اندازه دو کورنۍ سره مرسته کوي. یو اندازه هغه معلولین او مایوبین دي چې هغه د کار کولو توان نه لري او ډیری کورنۍ په ډیر بد حالت کې دي. نو دا کلیم وړا کورنۍ ته توزیع کوور سره هغه زموږ خپل سروې
د اسلام په دین کې هم راغلي چې له بیوزلو کسانو سره مرسته وکړي. په دې اکله له دینی اړخه د پانتون استاد داوود نظم وایي
رسول الله صلی الله علیه وسلم له خپل رب څخه حکایت کوي چې حقت محبتي للمتحابين فيه وحقت محبتي للمتباذلين فيه وحقت محبتي للمتزاورين فيه والمتحابون في الله على منابر من نور في ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. په دې حدیث مبارک کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خپل رب څخه حکایت کوي چې خالق تعالی فرمایي چې زما محبت ثابت شوی د هغه لپاره چې هغه د الله د رضا لپاره یو بل سره محبت کوي. د الله د رضا لپاره یو په بل باندې مصرف کوي، یو بل سره مرسته کوي او کومک کوي. دغه محبوب بندگان به په ورځ د قیامت په منبرونو د نور باندې وي او هغه به د عرش تر سیوري لاندې وي کوم چې په هغه ورځ به بل هیڅ حمایت او سیوری نه وي غیر د الله جل جلاله له حمایت څخه. نو په دې حدیث مبارک کې څرګندېږي چې هغه چې د الله د رضا لپاره یو بل سره مرستي کوي د هغه څومره لوړ مقام ده د الله جل جلاله په وړاندې.
درنو دوستانو لکه څنګه چې په خبرونه کې روښانه شوه، له بېوزلو کسانو سره مرسته که په هر اندازه وي د هغوی لپاره ډیره ګټوره تمامیږي، نو ځکه په کار ده چې له توان سره برابر کومک ورسره وشي. تر بیا په هر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.
چتراکنے دے جانا جانا جانان بدرنا وڑما سل چتراکنے دے جانا جانا جانان بدرنا وڑما دل چتراکنے دے درمان درمان بدرنا وڑما دل چتراکنے دے درمان درمان بدرنا وڑما چتراکنے دے جانا جانا جانان بدرنا واڑو کلزنا دوارے جانا نڈیر پال ساتا پال ساتا مادر کلزنا دوارے جانا نڈیر پال ساتا پال ساتا دیکھ دزایک نو تاوان 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 بدرنا واڑو سڑچ دیرا کلے دے جانا جانا